ستر فروغ له تاسو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. پایل خبرونه کوو. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو په کابل کې د ترکیې له سفیر سره خبرې وکړې. په پغمان ولسوالۍ کې پرون په یوه چاودنه کې درې سرتیري ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د سعودي عربستان پاچا او ولی عهد د اردن له پاچا سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې په استانبول کې پر جوړیدونکي غونډې د دې هیواد له سفیر سره خبرې کړې دي. محمد انیف اتمر او اوغوز خان ارتغرل پرون په کابل کې سره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره په کتنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیې لخوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. دوړو لوریو د استانبول غونډې پر احتمالي اجنډا د پلاوی پر ترکیب نړیوالو ګډونوالو او د ترکیې له دې غونډې د موجوده تمو په اړه بحث وکړ. تمه ده چې روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه غونډه وسی. رویټرز خبری اژانس بیا لارګه د یو ورسېدلې سند په حواله لیکلي چې د افغانستان ولسمشر لخوا وړاندې کېدونکې طرحه درې برخې لري: پر یوه سیاسي جوړجاړي، د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسره کېدل او د سولې حکومت تاسیس، دغه راز د کډوالو د ادغام او د پراختیا پروګرامونو لپاره د یوه قانوني چوکاټ رامنځته کول. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې لښته لږه درې افغان پوځیان ووژل او دولس تنه نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو د پرونی دغې حملې مسؤلیت منلی دی. لکه چې واشنگتن او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې، په افغانستان کې وسلوالۍ او بمي حملې روانې دي، خو وسلوال طالبان د لږو حملو مسؤلیت پر غاړه اخلي. د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرز پرون تایید کړ چې په پغمان کې پرونی چاودنې مرګ ژوبله اړولې، خو ویلي دي چې د مړو شمیر شایي زیات سي. وسلوال طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې 45 امنیتي پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. پرون د کابل په قرغه کې هم د ماین چاودنې د ملي اردو یو سرتیری وژلې او درې نور ټپیان کړي وو. د کمال خان بند د پرانیستې په مناسبت نن په کابل کې د تکواندو سیالۍ کیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر طریق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تکواندو فدراسیون تر اوسه پورې 15 لوبې د بند کمال خان د افتتاح د تجلیل لپاره تر سره کړې ده، چې له خیره سره د نو نهالان او خرسالان لوبې پیل کیږي. په دې لوبو کې د اتو ولایتونو نه هم یو سل شل لوبغاړي په دې لوبو کې انشاءالله سره لوبې کوي.
په نیمروز ولایت کې کمال خان بند د وریا حمل پر څلورمه نیټه پرانیستل شو. د بند پرانیستې په مناسبت تر دې مخکې د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل، ننګرهار او کندهار کې لوبې کړې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد ولیعهد محمد بن سلمان د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د هغه ملاتړ اعلان کړ. په اردن کې پخوانی ولیعهد او د پاچا ناسکه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په کور کې نظر بند سوی چې ورسره د ټولو پام د اردن کورنۍ وضعیت ته اوښتای دی. د سعودي دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اردن له پاچا عبدالله سره په خبرو کې د عربستان پاچا د هغو اقداماتو ملاتړ وکړ چې د اردن پاچا د خپل هیواد د قراری لپاره پورته کړي. د اردن چارواکو تور لګولی چې پخوانی ولی عهد شاهزاده حمزه له بهرنیو ډلو سره اړیکې درلودې او د هیواد د بی ثباتۍ هڅې کولې. شاهزاده حمزه بیا د اردن رهبری فاسده بللې ده. بریتانیا په پام کې لري چې د کنسرتونو او ورزشي لوبو په څیر د لویو مناسبتونو د بیا پرانیستې لپاره د کورونا د منفي ازموینې لرل تجربه کړي. دغه هیواد چارواکو پرون یک شنبه اعلان وکړ چې صدر اعظم بوریس جانسن په پام کې لري د هغه څه جزئیات چې د کورونا وایرس پاسپورتونه بلل کیږي نن دوشنبه اعلان کړي. د بریتانیا د سپورت وزیر نایجل هیدلستون ویل چې د حکومت د دې طرحې په لومړنیو جزئیاتو کې د منفي ټیسټونو تصدیق پاڼې نه شاملېږي، خو پر ځای به یې تر مناسبتونو مخکې او وروسته د کورونا پر ټیسټونو تمرکز وسی. د پارلمان په لسګونو غړو او نورو سیاستوالو د دې پیشنهادي پلان مخالفت کړی دی. د بریتانیا حکومت ویلي چې دغه هیواد 40% بالغ وګړو د کورونا وایرس لومړی ډوز اخیستې او څباندی 15 میلیونه کسانو دواړه ډوزونه ترلاسه کړي دي. د کاسو پارلمان پرون یک شنبه د واکمن ګوند کاندیدا فیوزا عثماني د نوې ولسمشر په توګه وټاکله. میرمن عثماني په یو اویا موافق رایو درای اچونې په دریم پړاو کې وټاکل سو. د پارلمان په غونډه کې دوه اتیا وکیلانو حضور درلو چې یو لسو یې باطله رایه وکاروله. د پارلمان په دوه لومړۍ غونډه کې څرنګه چې د اړتیا وړ نصاب پوره نه و کومه نتیجه نه وه ترلاسه سوې. کچیری پارلمان د اپریل تر 15 ولسمشر نه وای ټاکلې تر وخت مخکې د ټاکنو مسله را مخته کیدله او صدر اعظم البین کورتی ته موقع په لاس ورتل چې خپل واکې لا پسې غشتلې کړي وای. هاته به یو شپږ دقیقې سوې. دوشنبه د دوریه حمله شپاره سم د اپریل 15 امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې له افغانستان سره د ماین پاکي په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه وسله لا هم د افغانانو ژوند ګواښي.
دا ورنن چې ولې هغه غندل دا تلان ټکونو دغه نور له اوس پښتنه جوړ.
په کندهار کې له جګړو بې ځای سی وکسان له بیکاری شکایت لري.
بیروزگار یی شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه دی اریانی سارا ستر ماشام دلته ناش راغی وږي تیج بیرته راغی بلار.
په کندز کې خلک له بی کیفیت روغتیي خدماتو کړيږي.
پیشګاری ورته کوي دا سیاست کې سوسی شفخانه ترسي مري. نو واقعا دغه سوکس جواز نه لري دا بعد د دې مخاوني ولسی.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو تین صاف پلاټه کې او دورو کو دوستانو د پلاټنې پروګرام خبرونه د سر موضوع. امریکایي چارواکو ویلي له افغانستان سره د ماین پاکۍ په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. څو له دې لارې پر ملکیانو د ماینونو د ناوړه اغیزو په مخنیوي کې ونډه ولري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام په یو لر ټویټونو کې دا مسله یاده کړې ده. د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ او انسجام ریاست وایي چې تیر کال 1500 افغان ملکیانو ته د ماینونو ناچاو د مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو سویو ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پنځلس کلن آغا جان د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د څارویو د څرولو پر مهال د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شوی و. دا یوازې پنځلس کلن آغا جان نه دی چې د ماین چاودنې ټول عمر له یوې پښې او یو لاس محروم کړ، بلکې د ده په څیر ګڼ داسې تنکي ځوانان د ماینونو چاودنې سخت ټپیانیا وژلي دي. د اروزګان یو اوسیدونکی روزالدین هم د یوې ماین چاودنې کیسه کوي چې پکې د ده دوه نږدې خپلوان وژل شوي.
زموږ په سیمو کلي او بانډو کې د جګړې پر مهال زیات ماینونه ښخ شوي دي. موږ تللي وو داسې ماپښینو چې ولاړو بس ماینونه پر برابر سول. نو دغه یو د اکا زوی او یو د ماما زوی مې په شهادت ورسېدله. په دې خاطر چې هلته ړانده ماینونه پټ و هېڅ موږ خبر نه وو چې دلته ماینونه سته زموږ په کلي کې زموږ په کورو کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې یوازې 2000 کال نږدې 1400 ملکیان د ماینونو ناچاودو مهماتو او د انسانانو په لاس د جوړو ماینونو په چاودنه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د موندنو له مخې د ماین چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. د اپریل 4 د یکشنبه په ورځ د ماین د خطرونو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو کنفرانس جوړ شوی و چې پکې د ماین پاکۍ په برخه کې په تفصیل خبرې وشوې. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مشر محمد شفیق یوسفی د کانفرنس ته ویل چې افغانستان لا هم له ماینونو د متاثره هیوادونو په لومړي سر کې ده.
در حدود 20 میلیون ماین ها او مهمات منفجر نشه تخریب شده. ولی
شاوخوا 40 میلیون ماینونه او ناچاو د مهمات لمین زوړل شوی خو لا هم 1400 کیلومتر مربع ځمکه پاتې ده. دلیل یې دا دی چې د کار اندازه زیاته ده او افغانستان له ماینونو د متاثره هیوادونو په تر ټولو لوړه درجه کې ده. همدارز رواني جګړې د دې لامل شوی چې په سیمه کې ځینې ناچاو د مهمات پاتې شي او ملک نو ته خطر پېښ کړي او هم په لاس جوړ شوی ماینونه په جنگي سیمو کې کاریږي.
استفاده مشه در مناطق جنگي
خغلی شفیق ویل دوی په دې هیله دي چې د ماین پاکۍ په برخه کې ورته کافی بودیجه ورکړل شي. د یک شنبې په کنفرانس کې ګڼو بهرنیو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه او د خپلو هیوادونو په استازیتوب یې د همکارۍ ډاډ ورکړ. یک شنبه ماښام بیا په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن ډاډ ورکړ چې د ماین پاکۍ په برخه کې د دوی کلنۍ 40 میلیون ډالر مرسته به جاري وي. خغلی ویلسن په یو لړ ټویټونو کې ویلي امریکا له افغانستان سره د ماین پاکۍ او د ترهګرو لاسونو ته د درنو او سپکو وسلو د لویدو د مخنیوي په برخه کې پوره همکارۍ ته متعهده ده. د امریکا د دغه لوړپوړي ډیپلومات په ټویټونو کې دا یادونه شوې چې امریکا له 1993 تر 2000 کال پورې له افغانستان سره د متعارفه وسلو په لمنځه وړلو او د ماین پاکۍ لپاره څه باندې 500 میلیون ډالره مرسته کړې ده. خغلی ویلسن ټینګار کړی چې امریکا او ملګري په یو خوندي ځای د افغانستان د بدلولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د سپی ولستان اگزی راپور مو وورید. د کاری فرصتونو نشتوالی په کندهار کې د جګړې لبیری د بیزایستو کورونایو د سرپرستانو جدي ستونزه ده. نور په دې راپور کې
لخ خپل مینو دا بیا ځایسي کسان هر ورځ د کندهار شار پر واټونو د کار پیدا کولو په تامه وي. د کندهار په یو شمیر ولسوالیو او گاونډیو ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو سره په زرګونو کسانو خپل کورونه ځمکې او باغونه پرېښي او کندهار شار ته راکډه شوي. د ګلو نور ستونزو تر څنګ د دغه بیا ځایسو کورونو یوه جدي ستونزه د کاري فرصتونو نشتوالی دی. نور الله یو د دغه بیا ځایسو کورونو سرپرست دی چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بیا ځای شوی.
موږ ولاکه په پاوته باندې کار ته وتلي، یعنی پرون در ماښام پر صدر ماښام پورې په دا چمن کې پرته و دروځو ولاکم په ډوډۍ څخه کړی ده سربستاف ته کې موږ کار ته ولاکه وتلي خواري مونسته رانی مونسته وسوي خو بل خوا ته مونږه سمور پلانکه ځای ته ولا هغه چې لار څه زیری جوړ دا کې روبرت مراب سره وا دی وا خو نس کله.
عزیز احمد یو بل کډوال دی چې د هلمند د ناوی ولسوالۍ څخه کندهار ته پناه راوړي او اوس د بیروزګاری د ستونزې سره مخامخ دی. نو موري له حکومت غواړي چې د کار په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
بیروزګار یو شین لور د ماشان ګولان لور ورور په دغه تیاریاں سارا ستر ماشان د تناسې دغه وجه ترجی بیرته دغه بلار پس موږ مستنه دار چې له مستره یو انکاری وکي مستنه وکړه غریبانو ناروا.
د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې خلک تر ډیره واځي په زراعت او مالداري بوخت وي. د کندهار د پنجبای ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالعلي چې تازه کندهار شهر ته راکډه شوی بي سوادي په مسلکي او حرفوي کارونو نه پوهیدل دا غل لپاره د کار او دندې موندل لاس تنظیم کړي.
کاروبار یت شي پر دنیا بین نه ساول زما زور کشتم ټوله دوریا پات دي نوې مشي کړلې نه دي او مچ دې مړ بیا ځای سوي بل ځای پراته وي یا کار نو یت شي لنه سن چې شو کالته جنگونه چې دې جنگونه په خپل په مرکز کې چې دې ادارې کم دې قدر توج په زور په سول کې لاس لا په وطن کې نه دي پات موږ ټوله را مجر سوي.
د کندهار چارواکي د بیا ځای سو کورونو د کاري فرصتونو د نشټوالي ستونزې مني او وايي چې تر یو بریده د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې غواړي د ایم سی موسی په مالی لګښت 400 پر شرایط برابر داخلي بیا ځای سو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو په موخه حرفوي زده کړې ورکړي.
په پلان کې لرو چې د 500 په شاوخوا کې د بیرته راستنیدونکو داخلي بزنسو کورونی پورې اړوند په شرایطو برابر کسان د حرفوي زده کړو په مختلفو کورسونو کې جذب کړو تر څو پورې د کسب و کار څښتنان شي او وروسته د کار په بازار کې دوی ته د کار زمينه هم برابرو تر شپږ میاشتې پورې به دوی خپلې زده کړې په دغه حرفوي زده کړو کورسونو کې بشپړوي او تر هغه وروسته به بیا د کار په موخه په بازار ته وړاندې کوو او هلته به هم تر هغه پورې حمایه کوو.
په عیني وخت کې د کندهار د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر جیلانی خان وایي دوی د بې ځای سو کورنوي سرپرستان د کندهار صنعتي فابریکو ته د کار او زده کړې لپاره معرفي کوي.
دغه اوس پیلندستی دغه زموږ د داخلي بیا ځای سوي کسانو ته د انرژي د لارې څخه 200 ځوانانو ته د کار زمینه برابرو چې د په پارک صنعتي کې د روزمره کارګر په اسپانیا مارپیکو کارخانو ته چې دغه څخه کارخانې دي ته د میاشت 5000 افغانۍ ورکړي د شاګردۍ په دوره کې شاګردۍ پراسول تر هغه وروسته بیا سم معاش ورته ټاکي.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو لامل د بیا ځای سو کورنۍ شمیر یې وزر شي چې لدې جملې یو ول زر کورنۍ کندهار شهر ته راکډه سوي او پاتنوري کورنۍ د ولسوالۍ نورو امن سیمو ته راکډه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د سلواغي عدلوي د 15 نیټه په اور لګیدنه کې ځانمن سوی موټر چلوونکي له حکومت د تاوان د ورکړې غوښتنه لري. 50 کلن محمد حسن وایي په هغه اور لګیدنه کې د ده د تیلو ټانکر هم وسوځید او 1.5 میلیون افغانۍ زیان وروښتی دی. دی وایي د میاشتې 20,000 افغانۍ عواید درلودل چې اوس دغه عواید نه لري او له نورو د پور پیسو د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
له ولس مشر څخه تمه لرم چې مشتدی خپل حق راکړي، د کورنۍ د غړو شمیر مې شلو ته رسیږي، بل کار نشم کولای. له ولس مشر خپل حق غواړم.
اعتراض کوونکو د اسلام کلا د ګمرک په 2 کیلومتری کې د تحسن خیمې درولي او وایي حکومت یې باید ناره واوري. تر اوسه جمهوري ریاست په هرات کې د پیل سوي تحسن په باب تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې وه. د اعتراض کوونکو له ډلې 10 کلن راتب چې په یوه خیمه کې ناست و ازادي راډیو ته وویل:
زندگی ما بو سوخته، فقط ما از جمهور خواهش میکنیم جناب رئیس.
زموږ ژوند سپېدلې دی، له ولس مشر څخه بس دا غواړم چې یوازې یو لاستیک دی کافی دی. د خدای او قران په خاطر پر دې ملت زړه وسوځوه، د ملت غم وخوره، وروره دا ملت څه وخوري.
اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د هغه اورلګیدنې اصلي علت د ګمرک د کارکوونکو ناغېړي او په دې ګمرک کې اداري فساد دی، خو د هرات چارواکي دغه تورونه نه مني. د اورلګیدو تر پیښو وروسته د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر غلام بهاءالدین جیلاني په مشرۍ یو لوړ رتبه هیات هرات ته سفر وکړ. خو د زیانمنو سو اعتراض کوونکو یو استازی بصیر آریان وایي له کابله د ورغلي هیات د څېړنو پایلې لا معلومې سوي نه دي. دی ادعا کوي چې د اسلام کلا ګمرک پور لګیدنه کې د 500 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 1,245 موټرونه سوځېدلي دي.
ولسمشره، نور ستاسو تر لاس لاندې کسانو باندې باور نه لرو. تاسو خپله دا کړکېچ مدیریت کړئ، که نه دغه اعتراض به داسې یو ځای ته ورسیږي چې مدیریت به یې د ټولو له توانه وتلی وي. د خلکو غوښتنه دا ده چې تر هغو زموږ د زیان وروستۍ افغانۍ هم نه وي رکړل شوي، له دې ځایه نه ځو.
بلخو د افغانستان د مالیه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې په اړه د ټاکل سوي حیات څېړنه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر میز پرته ده.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر د اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدنې په اړه یو لوړ رتبه هیئت ګمرلی او دغه هیئت خپل راپور نهایی او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر ته لیږل دي. دی به په دې باب پریکړه کوي.
د هرات اسلام کلا او د هرات تورغونډي لوی لارې د افغانستان او ایران د غرض افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د مالونو د لیږد را لیږد اومده لارې ګڼل کیږي. بیره کیږي چې د دغو مهمو لارو تړل کیدل به د هرات او په ټوله کې د افغانستان اقتصاد او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندوز ځینو اوسیدونکو شکایت کوي چې خصوصي روغتیایي مرکزونه هغه سي روغتیایي خدمات چې لازمه ده خلکو ته نه وړاندې کوي، د غرض له خلکو زیاتې پیسې هم اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز او په یو شمیر ولسوالیو کې شخصي کلینیکونه او درملتونونه جوړ شوي، برسیره پر دې چې په طبي نورمونو برابر نه دي، ان ځینې د فعالیت جوازونه هم نه لري. د کندز ښار وستونکې 15 کلن عبدالظاهر لغمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دواخانه ته اوس مې دغه دقیقه نوم دی، هغه دواخانه له هیره وته یو څوک د په نام د ډاکټر پکې کار کوي، چې دا ډاکټر ده کنه. دوم دفعه داسې د لاسه نفر مري، پیشکاری ورته کوي، داسې حساسیت کوي، سوسې شفخانې ته رسي مري. نو واقعا دغه څوک جواز نه لري، دا باید د مخه ونیول شي.
ګڼ شمیر خلک ادا کوي چې په ځینو شخصي کلینیکونو کې غیر مسلکي کسان کار کوي چې د ستونزو د هوارېدو پر ځای ناروغان له ګڼو نورو ننګونو سره مخ کوي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 40 کلن هدایت الله دولتزی وایي:
دا محل نه تنها کندوز په مرکز کې بلکې په یو شمېر ولسوالیو کې دا کلینیکونه فعالیت لري. په دې کلینیکونو کې کله چې لوحو ته وګوري تاسو ته فکر کوي چې ټول د بهرنیو هیوادونو ډاکتران دلته دي، ولې کله چې مریض یو ناروغ دې کلینیکونو ته ورځي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، بې کیفیته درمل او زیاتې پیسې دوی نه اخیستل کېږي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی سید اسدالله سادات هم د خلکو د انتقادونو پخلی کوي او زیاتوي چې نه یوازې په مرکز کې بلکې په ولسوالیو او کلیو کې هم خلک له ورته ستونزې سره مخ دي.
ګران کندوز په زور دولت هم نومې کشه په خاطر از کې درجه د قلمرو کې اختیار
نه ده. دا موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه هغه کسان چې له نرسنګ څخه فارغ شوی او بیا له ډاکټرانو سره شاګردانو اوس په کلیوالي سیمو کې لوی ډاکټران دي، دولت د دوی مخه نشي نیولی، ځکه په هغو سیمو کې چې دوی کار کوي هلته دولت واک نه لري.
د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې په دې اړه دوی خپلې ارزونې پیل کړې او یو شمېر شخصي روغتونونه او درملتونونه چې په روغتیايي معیارونو برابر نه وو تړلې دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې شته داسې دواخانې داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري او تر ډیره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نه هم پیراوړي دي، چا چې تحت پروسه هغې منې هغه مراحل پوره کړه، چې دا پروسه داسې نه ده چې دا یعنی موږ چې دا اکمال ته رسېدلې ده، دا دوام لري. اول قدم کې په خپله به داخل د ښار د کندوز کې او بیا د دې نه وروسته به دا انشاءالله دا پروسه ولسوالیو ته روانوي.
کندوزیان له اړوند دولتي ادارو غواړي چې په کندوز کې د شخصي کلینیکونو روغتیایي خدمتونه د روغتیایي امکاناتو او وسایلو څرنګوالی د ودانیو جوړښتونه او دغه راز د ډاکترانو او روغتیا پالانو مسلکي کچې په اړه ارزونه وکړي تر څو په دې اړه د خلکو شته اندېښنې هوارې شي.
او سم دا چېړو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په باب څه خبره کړې دي. یوریشیا ریویو خبرونې په خپله پرونی غني کې د افغانستان په باب په دې عنوان تحلیلي لیکنه خبره کړې. د افغانستان لپاره د بایدن د سولې ابتکار د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د قدرت د شریکولو غوښتنه د سولې د طرحې تر ټولو لنجمن اصل دی چې د دواړو لوریو لخوا یې په وړاندې مقاومت شول کیږي. د لیکوال په باور روغه جوړه چې عمده موضوع ده او ترلاسه کول یې ګران کار دی د افغانستان د اوږدې او خونړۍ جګړې د ختمولو کلي ګڼل کیږي. لیکوال زیاتوي په امریکا کې د افغانستان جګړې خپل محبوبیت بایللی او د بایدن ټیم لیواله نه دی چې دا ډول بې پایا جګړه جاری وساتي. لا هم له افغانستان څخه د 2500 امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نهایي پریکړه نه ده سوې. ولسمشر جو بایدن داسې اشاره ورکړې چې امریکایي ځواکونه شایي د 2021 کال د مې د لومړۍ نیټې تر ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. وسلوولو طالبان ویلي هغه موافقه دی بشپړ عملی سي چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی و. د دې ډلې په خبره کده موافقه عملی نسی دوی به د بهرنیو ځواکونو پر خلاف بیرته جګړه پیل کړي. اوس په پام کې ده د ترکیې په استنبول کې د افغانستان په اړه غونډه وسی چې د قدرت د شراکت ترڅنګ به د سولې پروسې د ګړندې کېدو په اړه پکې خبرې کیږي. ځینې کسان هیله مندي چې دغه غونډه به وکولی سي د اوربند لپاره هم امکان برابر کړي. د امریکا سټار سنس ټایپس ورسپنې په خپل تازه غړي کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغلی موهب د شنبه پر ورځ په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي ولسمشر غنی به د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو ته ځان کاندید نه کړي، هغه څه چې د سولې د طرحې د برخې په توګه د هغه وړاندیز کړی دی. شغلی موهب ویلي کله چې اړتیا وه دا کشپړ میاشتې وي یا هم درې میاشتې ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو ترسره کېدو ته چمتو دی. سټارس اند سټرایپس لیکي وسلوولو طالبانو د سولې دغه پلان رد کړی او ویلي دي چې روان بحران نور هم شدید کولای سي. په مارچ میاشت کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر غنی د استنبول په غونډه کې یو طرح وړاندې کوي چې په شپږو میاشتو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدل هم پکې شامل دي. راپورونه کې دغه راز راغلی چې دغه طرح د واشنگټن لخوا د موقت حکومت د طرح په جواب کې برابره شوې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي دوی هم د امریکا طرح ترلاسه کړې او ارزوي. د ورسپانی په لیکنه واشنگټن پر ولسمشر غنی فشار راوستلې چې له طالبانو سره د سولې پر یو موافقه سلاسي څو امریکا ته زمينه برابر سي چې له افغانستان خپل 2500 پوځیان وباسي. نن د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چارې او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پر وړاندې کې تر سره سي، نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل د سولې لوري خپل کړي. نور په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بې عدالتیو، ناامنیو، مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راویښیدل او سملوري ته سمول مهم دی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وایي د ټولو وګړو چارچلن باید د دیموکراسۍ، عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي، چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي.
اندونه او کړنې باید د عدالت، د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو پر رڼا کې وي، تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخړي او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي.
په طرف تامین صلح عادلانه او پایدار
خغلی نظری وی سوله په اصل کې د مینې، د وښ وجدان او د ټولونو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړی هیوادونو او سازمانونو په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې زپلي د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحثی
مهم په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان می پرتل شکه چې هلته به د حاکم او رهبرانو وجدانونو د خپل ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړې زوځینو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي،
حاکمیت میکنن.
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چارچلن، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادي اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساسات ته په پام نمنځل کیږي.
او سمې بهرنی مسأله د اردن په خوانی ولیعهد شاهزاده حمزه د هواد د بی ثباتی د حدول کبل په کور کې نظر باندې سو. شاهزاده حمزه بن حسین له څنور کسانو سره په ګډه په دې تورن سوی چې د هواد د بی ثباتی لپاره له بهرنیانو سره اړیکې درلودې. تر دې پیښو وروسته د اردن اکثرو غونډیانو عملګرو هوادونو د دغه هواد له پاچا عبد الله څخه ملاتړ اعلان کړي. سپی ولا ستنګزی په اړه جزئیات برابر کړي.
د اردن چارواکو د پاچا عبدالله ثانی بن حسین میرانه ورور شاهزاده حمزه بن حسین په خپل کور کې بندي کړی دی. حمزه تورن شوی چې د هیواد د بی ثباتۍ لپاره له بهرنیانو سره اړیکې ساتلی. د اردن د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفدی یک شنبه ویل له شاهزاده حمزه نه لیوی مدیر رئیس پښتني روان دي.
تابعت الاجهزه الامنيه عبر تحقيقات شموليه مشتركه.
د اردن پاوز عرب ځواکونو عامه استخباراتو او امنیت ادارو په یو لړبش پړو چیرونو کې د شاهزاده حمزه بن حسین، شریف حسن بن زید، بسیم ابراهیم، اواد الله او ځینو نورو فعالیتونو او حرکات په ګډمال کې وکتل چې د هیواد ثبات او امنیت هدف ګرځوي. په چیرونو کې ځینی مداخلي او اړې کې وڅارل شوې چې پکې له بهرنیو ډلو سره زموږ د باثباته اردن د امنیت د لړزولو په هدف د اقدامات او د ترسراوی د مناسب وخت په اړه خبرې کېدلې.
اردننا الشامخ
د اردن د صدر اعظم راستیال او بهرنیو چارو وزیر وویل دا طرحې په بتن کې شندې شوی. خوشحزاده حمزه دی وی اعلامیه په خبرولو سره د اردن مشرتابه په فساد او بی کفایتی تورن کړه. لدی مخ کې د هغه مور ملک نور حسین په خپل زوی باندې لګیدلې تورونه بی ځای بللی. د اردن اکثر گاونډیانو او ملګرو هیوادون تر دې پیخي ورسته لپاچا عبد الله سانیز خه ملاتړ خو دلې دی. امریکا متحده ایالاتونو یو اعلامیه ورکړی او ویل دی چې پاچا عبد الله د امریکای اصلي شریک دی او د امریکا لم بشپړ ملاتړ برخمن ده. شاوخوا درې زر امریکایي سرتیری په اردن کې دیره دي. د اسرائیل دفاع وزیر بینی گانس هم ټینګار کړی چې پاچا عبد الله د دغه هیواد له ستراتیژیکو ملګرو دی او وروسته رامنځته شوې قضیه د اردن کورنۍ موضوع ده. پاچا عبد الله ثانی بن حسین د خپل پلار حسین بن طلال تر مړینې وروسته په 2003 کال کې شاهزاده حمزه له ولیعهد یې لری کړ. رویټرز خبری اژانس د چارواکو په حواله وایي ځینې مهم سیاسي مخالف مشران له شهزاده حمزه سره یو شوي وو چې دا کار پر پاچا ښه نه لګېده. خو ځینو سیاستوالو بیا ویلي باوري دي چې شهزاده حمزه په زور غلی شوی او داسې ګواښ هم د ده لخوا چاته نه و متوجه، ځکه د اردن شاهي پوځ په ټول ځواک د پاچا عبدالله تر شا ولاړ دی.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فتمر